دا مشال رادیو ده زه احمد شاه اعظمی د مشال رادیو د ځانګړو او سبڅو خبرونه په لړ کې وستا سو پام ل ادبی چیرو سره د ځانګړي خبرونه پر لور راګرځوم راځي چی په ګډه واو
منظور اپریدی چې په ادبی حلقو کې د منظور چشتی اپریدی په نوم هم پیژندل کیږي د خیبر د ادبی مکتب یو مهم غړی دی. هغه نه صرف پریمانه او معیاري شاعري کړې ده، بلکې په لسګونو د نورو شاعرانو استاد هم وو او د هغوی کلام به اصلاح کولو. د اسنادو تر مخه منظور چشتی اپریدی په کال 1950 کې د اکتوبر په 23 نیټه په جمرود کې زیږیدلی دی. د شاعرۍ یوه ټولګه یې له مرګه پس تراز و نیاز په نوم چاپ شوې ده، خو نور ټول کلام یې ناچاپ پاتې دی. منظور چشتی اپریدی یو عملی صوفي هم وو او د چشتیه سلسلې د یو پیر نه بیعت کړی وو. د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې منظور چشتی اپریدی ته کره کتونکو او لیکوالانو ولې هغه مقام ورنکړو د کوم چې حقدار وو، لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د منظور چشتی اپریدی ورور هم دی وویل چې هغه ډیر وخت د وظیفې له وجې په مسافرۍ کې تیر کړی وو.
راشد خټک صاحب، یقیناً چې منظور چشتی اپریدی د خپل وخت یو ښه شاعر تیر شوی دی. د ده غزل کې عشقیا مضامین او ورسرا روباری فضا ډیر رنگینا ده، او په تیره تیره بیا د چې خپل غزل په کوم هنر او په کومه استاذې سره لیکلی دی نو دا هم د ډیرو کمو شاعرانو برخه ګرځېدلې ده. هغه په دې خپل فن کې ډیر د کمال شاعر وو او موږ به دا ووایو چې هغه فطرتي قدرتي شاعر وو، پیدایشي شاعر وو، او دغه د شعر مالګه یې په خپل خبیر کې د ځان سره راوړې وه. خو تاسو سوال پورته کړو چې په خپل عصر کې په خپلو افضولو کې او په تیره تیره د خیبر په ادبي فضا کې د ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی چې کوم د ده حق دی. نو دا خبره بالکل مناسب ده، درسته ده، خو د هغې وجه دا ده چې منظور چشتی د مور و پلار مشر زوی و. په کال 1964 کې چې د لسم جماعت پاس کړو نو دا یې غوره وګڼله چې د معاش په منډو ترړو کې د خپلو والدینو د مور و پلار مرسته او مدد وکړي. نو زموږ والد صاحب په دې ټیلیفون محکمه کې چې نن سبا ورته پی ټی سی ایل وایي، منظور چشتی په دې محکمه کې د ځان سره په روزګار باندې مامور کړو. او بیا داسې یو اتفاق وشو چې په کال 1965 کې چې څنګه د هندوستان او د پاکستان جنگ شروع شو نو منظور یې مظفر آباد آزاد کشمیر ته ولېږلو. نو چونکې آزاد کشمیر د پښتونخوا نه لرې پرته سیمه ده او هلته د ډېره زیاته مسافري وکړه، او بیا د ده سره هلته د ده یو بل ملګری و چې هغه لایک خان نومېدو، او هغه دواړه چې کوم دي منظور چشتی او لایک خان دا په ساز و آواز هم پوهېدل او د شعر هم دواړه بېډډي وو. نو دوی هلته بیا چې کوم دی په مظفر آباد کې ریډیو سټیشن بنیاد کې خودی شو. نو دا دواړه غړي دا غی بنیادی مطلب دی چې ابتدایی خدمتگار دی چې د دواړو هلته خپل خدمت تر سره کړی دی او ډیر زیات پروګرامونه یې په مظفر آباد آزاد کشمیر ریډیو کې کار کړی دی.
د منظور چشتی اپریدی د مسافرۍ کیسه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې په مخ بوتله.
بیا د آزاد کشمیر د راغې بلاکړ تا او په بټخیل کې وو. د بټخیل ډیر شاعران ادیبان یې پیژني، په هغه وخت کې هلته مسافر پاتې شوی وو. بیا د بټخیل نه راغی سخاکوټ کې پاتې شوی دی، بیا د سخاکوټ نه راغی او هاتیان یو علاقه ده د سخاکوټ سره نږدې شیرګړ سره نږدې هلته وو. د هغه ځای نه بیا لاړو دیر ته، نو په دیر کې مسافر وو. نو گویا چې د ډیر ژوند په مسافرۍ کې تیر کړی دی. د پېښور نه لرې وو، د خیبر نه لرې وو، شاعري خو یې کوله او ډیره ښه شاعري یې کوله، او چې چرته چرته پاتې شوی دی د شعر و ادب او موسیقي خدمت یې کړی دی. خو چونکې دلته د حمزا بابا، د ناظر شینواري، د ساحر افریدي، د خیبر افریدي دغو مشرانو د افضولو نه لرې وو، نو مطلب دے چھے کل کل براغ ہے یا با آدمی بے فلو نہو یا بڑھو نو دے رو لگو خلقو تا دا پتا ہوا چھے منظور چشتی یو شاعر دے او دے یو خش شاعر دے نو پا دے وجہ دے دیر روز تو دے آدمی بے فلو نو تارا شامل شو آغا ہم زبا پا تحریک باندے نو دا وجہ دا چھے بیا دے خکل خلقو پی جدو نو بل ورخ تیرے وے وقت تیر شوے ہو او دا غا وجہ دا چھے دے دا پا یعنی اغا موقع بیادتا دے وار کرے شوئے.
لیکوال او شاعر ڈاکٹر کلیم شنواری دا منظور چشتی دا خویونو او شخصیت پاڑا مشال رڈیو تا ویل.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو منظور چشتی صاحب تاسو په خپل هم لیدلای کتلا او زمون خو سره ډیر نږدې وخت او ژوند تیر شو او ډیر شپې مو سره رونی کړي وي ډیر می فلونه مو سره کړي وو د یو ملګری په حیث آغا یو درون سړی وو ډیر خوږ بنی آدم وو ډیر خاکساره بنی آدم وو ملنګ سړی وو یو صوفي سړی وو او ډیر سخی سړی هم وو رښتیا خبره دا وه چې هغه مونږ ډیر مینا را کړی وا او زمونږ داغه سره ډیر مینا وا په مونږ ګرانو که څه هم هغه په عمر کې زمونږ نه ډیر مشر وو خو زمونږ سره د یو همزولي او یو نږدې ملګري په شان بې تکلفه تعلق ساتله او په خپله محترم وو نو مونږ ته به یې هم ډیر احترام را کولو مونږ ځوانان زلمی وو خو د هغه تعلق د طریقت د چشتي سلسلې سره وو نو ځکه هغه د خلکو په درناوي او احترام کولو باندې ډیر پوهېدو او په دې وجه هغه د خلکو سره په تعلق ساتلو کې ډیر محتاط هم وو هیچا ته سپک نه کتل بلکې خلک ورته د خپل ځان نه هم ډیر درانه او لوی سړی ښکارېدل خو د دې هر څه سره سره هغه په خپله هم خپله خودداري هم برقرار ساتل
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
د خاموشي مې د جانان سرا خبر کوي کلیون تو دے د ارمان سرا خبر کوي ستا تور زلفی خور اور بل پمخ دا اخ کو قطا لکور یزی دا باران سرا خبر کبی کئی اشنا پاو تو باو تو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا د زان سرا خبر کوي زوایم صبری گینا مین زڑا میں نادان صبری گینا مین زڑا میں نادان دے ارک میں دی خوبو ندا یا دونو یو طوفان دے تکا تورش پداؤ نرے نرے باران دے تکا تورش پداؤ نرے نرے باران دے
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د منظور چشتی اپریدی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې منظور چشتی اپریدی یو ملنګ مزاجه انسان وو او د شهرت شوق یې نه کولو.
راشد صاحب، منظور چشتی چې د منظور افریدی په نوم هم پیژندې شي، دا بالکل د غزل ډیر ښه شاعر وو او د غزل داسې شاعر وو چې په هغه ټکنیک هم پوه وو. د خیبر د ادب یا د خیبر د ادبي مکتب ځانګړنه دا ده چې د دغه سیمې شاعران د غزل په ټکنیک، نزاکت، ژبه، ترنم او په دې سیزونو ډیر پوه دي. منظور چشتی په دغه سیزونو ډیر پوه وو. اوس پوښتنه دا ده چې دې دومره د ښه غزل خاوند هم وو، ښکلې غزل یې هم لیکلی شو، په ټکنیک هم پوه وو، نو بیا ورته مقام ولې ورنه کړی شو یا عمر معروف ولې نه شو؟ نو د دې ځینې وجوهات شته، اسباب شته. یو خو دا ده چې منظور صاحب مونږ ورسره ډېر ناس پاس یو، ډېر فقیر تبه، ډېر ملنګ تبه سړی وو او د خپل شهرت هیڅ شوق یې نو، هیڅ تصور یې نو، هیڅ حسی نه دی کړی چې زما شاعری دی خلکو ته ورسی. شاعری به کوله تر دې چې په اخبارونو رسالو کې هم ډیره نه ده چاپ کړی او چې چاپ نه ده نو خلکو ته رسیدلی هم نه ده. بیا د دوی په خپل سیمه کې چې کوم ادبي محفلونه، غونډې، مشاعرې کېدې، نو د خیبر ادبي مکتب خو د دې دپاره ډیر مشهور دی، خو منظور به په هغې کې هم نو. په خپل حجره کې به ناستو، ځینې کشران شاعران به ورله راتلل، ګپ شپ پې لګولو، خو محفلونو ته نه تلو. په خپل حجره کې یو شغل د کولو چې د موسیقۍ ډیر شوقی وو او په پویم وو، په موسیقۍ پوی هم وو، نو هغه د موسیقۍ محفلونه به کول، خو د مشاعرو بهر ته تللو عادت یې نه وو. نو یو خو دا خبره ده چې د تلې راغلی نه دی ادبي محفلونو ته، بل دا ده چې د کومه شاعري ده نو په اخبارونو رسالو کې هم نه ده چاپ کړی. شاز و نادر یو نیم غزل به چاپ شو، نو هغه به چېرته کې په کال بعد به بل غزل راغلو، چاته به یاد هم نو. بله وجه دا ده چې منظور صاحب کتاب هم نه چاپ کولو. په دې اخیری وخت کې یو کتاب چاپ شو د راز او نیاز په نوم، خو په خپل دور کې، په ځوانۍ کې او په خپل د شاعرانه چې کوم د اوج دورو، په هغې کې کتاب هم نه چاپ کړی. نو دغه ځینې وجوهات داسې وو چې د ښه غزل لیکلو باوجود منظور صاحب مشهور نه شو، سره د دې چې ډېر شاګردان یې لرل، خو د ده په خپل حجره کې به محفلونه کېدل. دی به د ادبي غونډو، نشستونو، ناستو، مشاعرو لب دپاره به دی نه تلو. چرته کې شاز و نادر ډېره موده بعد که کومه مشاعره کې به شریک شو، خو هغه به هم په نازړه. د ده داسې مزاج داسې نو، شخصیت یې داسې نو چې محفلاره شي په نورو ځایونو بغیر د خپلې حجرې د موسیقۍ، او په خپل حجره کې هم مشاعرې نه بلکې شاګردان به راغلي وو، هغې سره به ګپ شپ لګول. نو دې کې د منظور صاحب خپل قصور هم دی، او بیا د منظور صاحب غزل لگو خلکو تم رسیدلی دی خو هغه لگو خلکو په بحث تفسیری نه دی کړی. نو لږ ډیر قصور زمونږ د نقادانو او د شارحینو هم دی چې لږ ډیر یې کلام رسیدلی هم دی خو چا پې تبصره نه ده کړی، ځکه چې دی داسې کل وقتی ادیب او شاعر او لیکوال پاتې شوی نه دی، بس د خپل چروت سړی و، د ټلیفون په محکمه کې ملازم و، او د دوی چې کومه زیاته نوکری ده نو هغه اردو ساینس بورډ پېښور سره چې کوم دفتر دی د پی ټی سی ایل په هغې کې نوکری کړې وه. نو د سوه لیکونکو مرکه به همدغه ځای کې کېدله، اردو ساینس بورډ کې. او منظور صاحب په کلونو کلونو چرته مرکې ته نه دی راغلی، یعنی بالکل د هغه محفلونو ذوق او شوق یوونه چې دی په داسې غټه مجمع کې کینی او مشاعره کې کینی او غزلونه وایي، نو بس دغه مزاج یې و او داسې ګوشنشین مزاج یې و، د دغه خپل مزاج په وجه او لږ ډېر زمونږ د نقادانو د دانشورو په وجه منظور صاحب هغه مقام ونه موندلو کوم چې د هغه حق و، د هغه د غزل حق.
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب هم د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د منظور چشتی اپریدی د ګمنام پاتې کېدو په اړه د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د ډیرو خبرو سره اتفاق وکړو.
جناب راشد خټک صاحب، تاسو پوښتنه دا ده چې منظور چشتی صاحب ولې عمر شهرت حاصل نه کړی شو د څومره چې هغه اقدار و؟ نو دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده چې هغه د کوم معیار شاعر و او هغه څومره شاعري کړې وه یا څومره د هغه په شعر کې خون رنګ او زور و، نو هغه عمر شهرت هغه ته حاصل نه شو. خو د هغې په شا باندې څو وجې وې. یوه وجه خو یې دا وه چې دوی اگر چې شاعري د وخت نه د ځوانۍ نه کوله، خو دی زیات تر د کلي علاقې نه بهر پاتې شوی و. کشمیر کې و، بیا په ملکنډ کې و، بیا په دیر کې و، بیا په مردان کې و، دغه څخه کوټ اتیانو. نو پېښور ته چې دی راغې نو د ده ډېر لږ عمر و دلته کې. بیا دلته چې راغې نو دی بیا د خیبر د شاعرانو سره متعارف شو او د پېښور کې د بعضې شاعرانو سره متعارف شو. نو یوه وجه خو زما په خیال باندې دا هم وه چې د شاعري خو د ښه معیار کوله یا یې کړې وه، خو چونکې داسې جان پېچانې خلکو سره نه و. بیا شاعري په دې میډیا باندې هغه زمانه کې کومې رسالې یا اخبارونه و نو هغې ته یا یې رسایي نه وه، یا مطلب دا دی چې په هغې کې خو بهرحال د ده شاعري نه چاپ شوې وه په هغه وخته پورې او نه چا اورېدلې وه. دغه دواړه دغه دو لوی وجې وي که نه چې یو سړی څه واوري یا چاپ شي، نو نوم خو سړی په دې باندې حاصلوي. او د هغوی هغه شاعري چې ده هغه تر اوسه پورې پرته ده، د هغوی د وفاته پسته چې دی نو ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې دا د منظور چشتی صاحب کشر ورور و، نو دوی د هغوی د شاعرۍ نه یو انتخاب ورته ووایه یا یو برخه ورته ووایه د راز و نیاز په نوم باندې د هغوی د وفات نه پسته چاپ کړې ده. نو د وفاته پسته چې کومه شاعري چاپ شي هغه هم داسې ډېره نه ده رسېدلې خلکو ته، یا که رسېدلې ده نو هغه عمره توجه هغې ته ونه کړې شوه، د کومې توجه چې هغه حقدار و یا د کوم قسم د هغه نه خو د ډېرې زیاتې شاعرۍ توقع کېدې شوه. خو ښه خبره دا ده چې ډاکټر اسلم تاثیر صاحب و چې هغه په خپله باندې یو ډېر ښه شاعر، لیکوال، محقق او یو ډېر ښه استاد دی، هغوی اوس لګیا دي او د دې د شاعرۍ کلیات راجمع کوي. نو چې کله د دې د شاعرۍ کلیات راشي او هغه خور شي او په هغې باندې څه داسې غونډې منډې وشي، نو دې ته به د خلکو پام فکر راوړي. نو یقیني خبره ده چې دی د خیبر د مکتب په شاعرانو کې یو اهم سړی دی، او ظاهر ده چې بیا به د ده شهرت هم د ده په اندازه کېږي، خو البته لږ وخت به نور غواړي، ځکه که د ده دغه راغلي وې دا شاعري چاپ وې او په وخت باندې چاپ وې نو شاید چې دا ګیله به نه وه.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته و چې د مسافرۍ په وجه منظور چشتی اپریدی ته د ډېرې شاعرۍ کولو موقع په لاس ورغله، خو د رسنیو لرې پاتې شو.
څنګه چې وویلی شول چې منظور چشتی ډیره بودا مسافر پاتې شوی دی، او دغه د مسافرۍ په وخت کې دته دا وخت په لاس ورغلی دی چې دوی شاعري ډیره زیاته کړې ده او ډیره د کمال شاعري کړې ده، خو د مسافرۍ په وجه دته دا موقع ډیره کمه په لاس ورغلې ده چې دا یا د ریډیو سره رابطه ونیسي، یا اخبارونو رسالو ته خپل کلام ولیږي، یا چې کوم د خپل تخلیقات چاپ کی. نو په دې وجه باندې دته دا موقعه کمه ملو شوې دا چې خپل شاعري چاپ کړې وای. او په ژوند کې بیا د یو بل عجیبه کو د عادت هو چې د په ارادو کې سستی ډېره زیاته وه. د دې سست وجود محنت پر رحمان باندې چې لخپل دره تلې نشي بل درته نوبدا کا کیفیت دی منظور چشتیا فریدی ہوم وہ چھ مغ کوشش ہوکڑو کہ دے دا کلام راغڑ کو دے چاپ تر مرحلو تیر شی خود دا دے سستے بوجہ باغا کار پاتے شو نو دے دا کتابونا پا جون باندے من چاپ ڈکڑے شول خود دا مرگ نا پس بیا ما کوشش ہوکڑو د پخپل یو مجموعه راغونډه کړې وا واغېلې نوم امر کړې او راز او نیاز صفاقي باندې حمزه بابا هم لیکل کړې دي او دوی ته خپل پیر وایي ویلې دی ناظر شنواری په لیکل کړې دي او ما په لیکل کړې دي نو دغه ولوم چاپ کړو بیا د داتوره جګب دي یا صوفیانه کلام چې باغې کې هم نات منقبت او قواله شامل دي رد په خپل هغه را غونډ کړی وو هغه ته د سپین سحر نوم خوښ کړی وو نو دغه هم ناچاپ پاتې دی بیا د تر مرګ پورې چې کومه شاعري کړې ده نو هغه هم ناچاپ پرته ده نو د دوی د مرګ نه پس ما راز و نیاز چاپ کړو او اوس را سره د دوی مسوده پرته ده هغه ټولې کاپیانې دي کوشش پکې کوم او د منظور چشتي د کلیاتو په نوم باندې مې اراده کړې ده چې د دغه کلیات چاپ شي او د دې نه زه یو کتاب جوړ کړم د منظور چشتی افریدی کلیات نو په هغې باندې ګرانه کار شروع شوی دی دعا کوه چې الله په وخت او صحت راکړي او دا په خپل وخت باندې برابر شي.
د منظور چشتی افریدی د شاګردانو په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
او دا خبر استاسو بالکل صحیح ده چې د منظور چشتی صاحب نړۍ رو خلکو اصلاح ایستا ډیرو خلکو لای شاعری سم کړي و بلکې جواب کله هم لیدلې نو د ډیوټه نه پسته به د خیبر بازار کې د دې وحدت اخبار شاته دا غندوین غونډې دی او دې سره یو ټل و د سکولو غونډې سمشته دي دغه تبه یو کټ کې ناشته او اکثر به وسره پینو سبیل وستل نو معلومی ده چې باید شاعرانو له به اصلاح کوله او ځنې مپو یغه بازی مونږ دلی بازی مونږ لیدلی خدای د وفات پسته دا خبره بالکل صحیح ده چې دا سچا و نه وي چې زه دا شاګرد ما یا مال اصلاح کړی دا شاید چې خلکو بیا لو لو خلکو پور ځانو نه وتړل او خلک دا مومن دا سکی چې بیا دا شاګردان چې وی دي کې هم قسم قسم خلک وي محترم ایوب صابر صاحب د کوهاټ چې دی جدید پښتو ادب کې لیکلی دي چې طاهر کولاچوي چې وو دا د بنو د سیمې یو ډیر لو شاعر ودا او مطلب دا دی چې د ډیر زیات خلک پیدا کړو خو چې کله وی د شاګردان بیا نمونه پیدا کړل نو یې تذکره کې لیکلی و چې طاهر نام تا کلاچی کې رہنے والے ته او شاعری او نثر لکا کرتے ته په دومره ولې لیکلی د دې نه زیاتې پیسې نو لیکلی کنه نو مطلب دا دی چې دا عموما د شوې دي دامس نوې خبره نه ده او خبره دا شی ده چې بعضی وخت کې هغه شاګردان چې وی هغه خخلک وی خپل استاد ست اهمیت ورکی بازی وخت کې داسې وی چې احسان فراموش غوندي وی نو یو وجه شاید چې داوم کې دی شي چې هغه شاګردان مې ډېر خزر خواوندان نو داسې ما یو بل شاعر لیدلی و د مردان محمد اقبال صاحب د الله وبخي هغه یو ورځ داسې بګیله من انداز کې وی چې فلانې ما د کور مخې د جمعات وغه کې مې کمیس استه و دې سره بناستو مګرمی بو او دا دغه مې وسره ټیک کول نظمونه نسرونه خو یو سغی لو لو خلکو پورې ځان تړي چې پلانی نه متاثر مو د ډینګری نه متاثر مو پلانې مې استاد دی ډینګری مې استاد دی ځکه چې ویزه غریب ما بیمار ما یا شاید زمانه و تاغه لوی خلک کاری ځکه چې زما خو سر ګریډ او سو افدانشته دی نو دا کیږي خیر دی دا خو خبره نه ده خو البته دی باندې د منډور چشتي مقام باندې سفر کنه پریوزی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتی اپریدی په شاګردانو کې هم څوک ډیر مشهور نشول.
تر څو چې د منظور صاحب د شاعرانو کې چې کوم کشران دي او شاګردان دي د هغې تعلق دی، نو بالکل اصلاح به کوله او ډېر استاد شاعر او ډېر پوه و د شعر او د غزل په رموزو. اصل مسله دا شوه چې د ده زیات شاګردان غیر معروف پاتې شو، څه خو به زمونږ د دې خلیلو د سیمې نه ورتلل. زمونږ یو د پرایمري سکول استاد و ماسټر زاهد الله، الله دې وبخښي، د هغه ورسره تعلق و. د ماسټر زاهد الله خلیل کتاب هم چاپ شوی دی د شاعرۍ، خو هغه په خپله ماسټر صاحب هم څوک نه پېژني. سر ډېر کشران شاګردان و، د دې سپین اوړی دات شیر زار به ورتلو، باسط خلیل اوس هم شته هغه به ورتلو، بشیر اسیم زمونږ همزولی یو شاعر و هغه به ورتلو، ځل نور داسې د دې پلوسین عبدالحمید احسان او یو احساس صاحب به هم ورتلو. داسې شاګردان یې وو چې باقاعده به ورتلل، خو هغه شاګردان یې یو هم معروف شاعر ثابت نه شو. د هغه شاګردانو یې کتابونه چاپ نه شو. په خپله د خیبر په سیمه کې چې کوم د منظور صاحب شاګردان و هغه هم غیر معروف پاتې شو. نو د شاګردۍ او د استاذۍ په دغه زمره کې هم د منظور صاحب ډېره پته ونه لګېده، یعنې چاته ډېره معلومه نه ده. څنګه چې ناظر صاحب مشهور دی په ټول خیبر کې هم او په ټوله پښتونخوا کې هم، چې ناظر صاحب د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو استاد خو منظور صاحب هم و. خو د منظور صاحب شاګردان د هغې قابل ونه ختل چې هغه لوی شاعران جوړ شي، معروف شاعران جوړ شي. د ناظر صاحب شاګردان ډېر لوی شاعران جوړ شو، نو د هغه استاذي شاګردي مشهوره شوه. په خپله منظور صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی راز و نیاز، په هغې باندې یو صفه لیک ناظر شینواري کړی دی، او ناظر شینواري د منظور صاحب په شاعرۍ تبصره کې دا ویلي دي چې د غزل ښه شاعر دی او ماهر شاعر دی. خو ورسره دا وضاحت کړی دی چې د تر ډېره موقع په لاس نه ده ورغلی چې زمانه اصلاح والي، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر بابا و. نو منظور د ناظر د شاګردانو هم اثر خو و، یعنی د خیبر ساحر او خاطر هم پکې شامل کړي، د دوی هم اثر و. خو هغوی وځلیدل، معروف شو، او منظور د ناظر سه په حلقه کې هم هغه عمره ناسته ونه کړه، نو ډېره اصلاح هم ترې وانخیستله. دلته چې په خپله استاد شو، نو خپله شاګردان یې غیر معروف پاتې شو. نو د ډېر صلاحیت لرلو باوجود منظور صاحب نه د یو شاعر په حیثیت هغه مقام وموندلو، هغه شهرت یې ونه موندلو، او نه د شاعرانو د استاد په حیثیت هغه مقام ونه موندلو. هغې وجه دا ده چې خپل شاګردانو کې لوی شاعران پیدا نه شو.
د منظور چشتي اپریدي د شاګردانو په اړه د مشال رادیو پوښتنه ډاکټر کلیم شنواری داسې ځواب کړه.
تر کومه پورې چې د دوی د شاګردانو خبره ده، نو دا کار خو هغوی داسې ډېر په باقاعدګۍ سره نه دی کړی، خو تر کومه پورې چې ما لیدلی او مشاهده کړی دی، نو د جمرود د ظلمو ظلمو لیکوالو روزنه او اصلاح به یې کوله. خو هغوی سره د دې کار دپاره ډېر وخت هم نه و، ځکه چې ډیوټي په پېښور کې کوله، او چې واپس به جمرود ته راغلو نو د ماښام وخت به نږدې و. په دې وجه هغوی سره د دې لپاره ډېر وخت نه و، خو بیا یې هم د خپل وس مطابق چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. نور به یې اکثر شاعران زما والد صاحب ته رالیږل، ګنې حقیقت دا دی چې د پېښور په خلیلو کې هم ځینې شاعران د دوی شاګردان و، دوی ته به راتلل، دوی به اصلاح ورکوله. اوس یو څو ورځې وړاندې چې زه پېښور کې د خلیلو یو حجرې ته تللی وم، هلته یو شاعر ما سره میلاو شو، نوم خو ما نه اوس هیر دی. هغه ما ته وویل چې زه به منظور چشتي صاحب ته ورتلم، هغه نه به مې اصلاح اخیسته. یو ځل زه لنډي کوتل ته بوتلم، ستاسو والد صاحب لالزاده ناظر سره زه میلاو کړم. هغوی چې زما کلام وکتو، نو منظور چشتي صاحب ته یې وویل چې بس ده ته هم ته اصلاح ورکوه. نو هغه وویل چې د هغې نه پس ما چې تر کومه پورې شاعري کوله، د منظور چشتي صاحب نه مې اصلاح اخیسته. افسوس کوم چې د هغه شاعر نوم ما نه یر دی، ځکه چې ما سره داسې اتفاقي په هغه حجره کې مخ شو او خپل نوم یې راته واوم خیستو، خو ما نه اوس هیر شوی دی. نو منظور چشتي صاحب تر خپل وس پورې چې څه کولی شو د ظلمو نو نو لیکوالو سره یې کړي هم دي، او کیدای شي د دې پاک له اسلم تاثیر صاحب سره پوره معلومات وي او هغه د دې وضاحت وکړی شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتي اپریدی زیاتره شاګردان هم د هغه غوندې ملنګ خویه خلک دي.
بالکل دا درسته خبره ده چې کله منظور چشتي پېښور ته راغی او دلته خپله دنده
اجرا کړه، نو هغه ته دا وخت په لاس ورغی چې د پېښور په ادبي محفلونو کې به ناسته کوله، د خیبر په ادبي محفلونو کې به موجود و، حمزه بابا سره به په پېښور کې یا په لواړګي کې لیدل کتل کېدل، د ناظر شینواري سره به ناسته کوله. خو د هغې سره سره په جمرود کې ګڼ زلمی شاعران چې په هغې کې سفر علي سفر دی، سعید الله کمر دے، محمد احسان اپریدے دے، مولانا احسان اللہ دے، صادق علی کائنات دے، او داود خان لغڑن دے، نو دغه سی ډیر شاعران با دے دوی سرا ناستو، خپل شاعری به ورته خیلا او منظور چشتی و چکم دے داغه اصلاح کولا. نو گن شاگردان یې موجود دي او وسم شته اعتراف کوي، خو چونکی هغه هم داسې ملنګان ټایپ خلک دي چې شاعري کوي او بس په تنهایی کې خوښ دي، د شهرت نه لږ لرې خوښ دي، نو په دې وجه کدي وخت په وخت هغوی اعتراف کوي، منکر نه دي، خو دا ده چې ډېر مخې ته نه دي راغلي په میډیا باندې یا په نورو ذرایع چې کومې نن سبا سوشل میډیا ده یا اخبار ده الکترانیک میډیا ده، نو په دې باندې دا هغوی موجودگی نشته دی، نو ځکه چې کوم دی د هغو هم هغسې مخې ته نه دي راغلي، ګنې نور اعتراف کوي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې دا خبره سمه نه ده چې منظور چشتی اپریدی په اخیری عمر کې تصوف ته مایل شوی و، بلکې هغه په ځوانۍ کې په چشتیه سلسله کې لاسنیوی کړی و او په شاعرۍ کې هم دغه رنګ له هغه وخت راسې جوت دی.
دغه غزل په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور و، ډیر زیات ویلای شوی دی. چا چې ژوند زما جو بل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه را ساتم د مینې خیر دی، زه یې که رسوا کړم. نو دغه د ده عشقیه شاعري چې کومه ده، دا خو د ژوند سره روانه وه. او بله خبره دا ده چې ده بیخي په ځوانۍ کې چې کوم دی، د خپل پیر سید فضل الرشید چشتی صاحب نه لاسنیوی کړی و، او لکه ډېر په ابتدا کې دا د ده د ابتدا عمر و چې ده بیعت کړی و، باقاعده به د خپل پیر صاحب په صحبت کې ناس پاس و، د نورو صوفیانو سره د اولیاو سره هم ډېر زیات عقیدت و. نو گویا دا د ده دا شاعري چې کومه ده، کنه دا دواړه فکر چې کوم دي، که د عشق فکر دی، که د رومان دی او که د تصوف دی، نو دا د ډېر وخت نه د یو بل سره را روان و. خو کله به یو غالب شو، کله به بل فکر غالب شو، خو لکه دا داسې نه دي شوي چې په ابتدا کې منظور عشقیه شاعري کوله، وروستو چې کوم دی صوفي شو. نه، ډېر په ابتدا کې یې لاسنیوی کړی و. دا د ده د ابتدایي ژوند چې کومې نښې نښانی دي، نو هغه هم د تصوف سره تړلي دي، او بستره بستره د ده دغه دواړه فکرونه په شاعرۍ کې چې کوم دی موندلی.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی سره د خپل محفلونو او خبرو اترو یادونه د مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
او جی، مونږ به زه او مراد صاحب به هم اکثر دغه هوټل ته ورتلو، او دغلته کې به چونکې ډاګه غوندې وه، نو منظور صاحب به هم دې کې ناست و. کله کله به ورسره دفتر څوک، یا د کلي وطن څوک، یا څوک شاعر دی، به کله ډیر، کله لږ، کله دوه درې، کله کس نیم، کله به هسې ځان لب هم ناست و. دغه سه د مزې غوندې و، او ډېر ښه سړی و، ډېر ګپ شپي سړی و، ډېر خندرویه سړی و، او داسې د دې مختلفو علاقو د دستورونو د رواج جونو دا کیسې میسې وته ډېرې یادې وې، او ډېر په دلچسپ انداز کې بیانولې. غیر رسمي غوندې انداز یې و، لکه د ټوکې انداز یې ډېر زیات ښکلی و. مراد صاحب به وی چې دی دا د ګپ خبره چې دا ټول خلک یې کوي، خو چې دی کوي نو ته نوټ کوه، د ده دا باډي لینګویج ورسره ډېر عجیبه انداز کې خوځي واقعي چې هغه چا لیدلی وې. نو دی به چې لګیا و موږ سره به ګپ لګو، نو دا چاپېره خلک چې به و کنه د کټونو موټونو کې ناست دی، هوټل کې چای به اسکلی، نو هغه به هم ته غوږ غوږ شو کنه، او خوند به اخیستو د ده د خبرونه، موږ به هم ته خوند اخیستو. او لکه بس زیاتې به د خپلې کیسې میسې کولې، دلته تلی او مالته تلی، او ما کشمیر کې مې دا وکړو، دا مې وکړو. لکه اوس هغه خبرې چونکې د ذاتي نوعیت وي، نو ضروري نه ده چې هغه دې اوس موږ دلته په دې اوپن دغه کې وکړې شو کنه. خو بهر حال لکه د هغه خبرې چې وي، هغه ډېرې دلچسپې، ډېرې وړې وړې نقطه به نوٹ کولی، او ډیر دا د یوې کیسې سره به داغه، یا د یوې واقعې سره به داغه جزئیات ډیر کلی بیانول کنه. سړی به د ذهانت او فکر او بیا داغه د نتیجو ته حیران شو. خدا به محض د گپ شپ د پاروین واغه کی بزیاتې دغه داسې وی چې بنده دی ورپوري او خاندي، یا د په وخت تیر کینو داسې هغه د وجرو د گپ سٹائل یو کنه داسې علمی سٹائل کې هغه خبرې نه کولې چې ګنې چته یو شاعر مو یا فلسفي مو یا داسې د عام خبرې به کولې او ډیر خسړې او ډیر ملما دوست زکو چې موږ هم خار کې دیو هم خار کې نو خامخه د ووی چې زبدا پیسې ورکوم جوړیر به منې کو نو هغه ووی چې خزا زتا سونه مخ کې راغلم دا یو کا وخه په ماشي کنه د دې حق قران مالای کنه نو دا د خسړې توب او د مهمان نواز او د مینی د لیکوالو سره یو اندازو.
ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق له دوی پښتنه په جواب کې مشال ریډیو ته ویل.
منظور چشتی صاحب د شاعرۍ په زمن کې وزه دا وایم چې هغه زموږ د خیبر د ادب یو نماینده شاعر دی. دوی په کلام کې نږدې نږدې هغه ټول خصوصیات موجود دي کوم چې زموږ د خیبر د ادب مخصوص خصوصیات ګڼلی شي. منظور چشتی صاحب غزل لیکلی، نظم یې لیکلی، کتا، حمد، نعت، منقبت او ډیر څه یې لیکلي دي، خو هغه په بنیادي توګه یو غزلګو شاعر دی. په غزل کې د عشق او محبت رومانی خیالات ډیر زیات دي، د پښتو او پښتونولۍ سره تړلي خیالات هم د دوی په شاعرۍ کې شته او صوفیانه شاعري هم کړې ده. ستر حمزه بابا چې د دوی په کتاب راز او نیاز باندې کوم لیک کړی دی نو په هغې کې منظور چشتی صاحب یو صوفي شاعر او خپل د طریقت رور ګرځولی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هغوی په شاعرۍ کې رومانی اړخ خو ډیر زوردار دی، خو ورسره ورسره د تصوف دغه صوفیانه رنګ هم د هغوی په کلام کې ډیر واضح او غالب دی. د دوی دا شعرونه وګورئ. یو حمد کې وایي: په هر څه کې د هر څه ابتدا ته، هر پلو ته په هر څه کې ښکلا ته، ښی وینم چې پړکیږي او ځلیږي، خو د ستورو په محفل کې رڼا ته، د ماښام په تورتمونو کې ښکارېږي چې په شپه پسې رادرومې رڼا ته. دغه شان د دوی یو څو نور صوفیانه شعرونه که زه ووایم نو هغه به دا وي چې: هر خوا د پسرلي په رنګینو کې تی تی، ګلشن کې په ګلونو په وږمو کې تی تی، د لمر سپوږمۍ رڼا کې او د ستورو په پړکا کې، ځلیږي د سهار په پلوشو کې تی تی، هر څه کې ښکته پورته ابتدا و انتها کې، ښایست کې کائنات کې په ذرو کې تی تی، په دشتو صحراګانو په چپو کې د سیندونو، په سمو کې په غرو کې په مایرو کې تی تی. غرض دا چې د دوی کوم صوفیانه افکار دي هغه د وحدت الشهود او د وحدت الوجود په تصوراتو باندې مشتمل دي. لکه دا شعرونه یې هم وځیری: ښکاري ډیر شیان راته په یو نظر، راز یې د وحدت پټ په کثرت کې دی، څومره چې په راز د مجاز پوهه وي هومره هغه پوی په حقیقت کې دی. تصوف دغه اړخ د دوی ډیر غالب دی، خو ورسره ورسره د دوی رومانی شاعري هم ډیره ښکلې ده. ښکلي ښکلي شعرونه پکې شته، ښکلي غزلونه د دوی په کتاب کې شته. لکه وایي چې: چا چې ژوند زما ژوبل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه یې راز ساتم د مینې، خیر دی زه یې که رسوا کړم. یو بل غزل کې وایي چې: زلفې د وریاز په مخ کتاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې ماتاب دی که نه دی، پوی مې په دې راز کړه چې خفه نشي ملا، کلیو ته کتنه کې ثواب دی که نه دی. دا او دغه شان نور ډیر مختلف قسمه خیالات د دوی په کتاب او شاعرۍ کې مخې ته رادرومي. د پښتو او پښتونولۍ او د قومیت سره تړلي خیالات هم پکې شته. زه دا خبره په افسوس سره کوم چې د دوی دوه کتابونه اوس هم ناچاپه پاتې دي. ګران اسلم تاثیر صاحب ته به زه دا خواست وکړم چې په کار ده چې د منظور صاحب هغه کوم پاتې دوه کتابونه دي چې هغه هم چاپ چې د دوی حق هم ادا شي او خلک هم د دوی د خیالاتو او افکارو نه خبر شي، او که بیا څوک په دوی باندې کره کتونکي یا نور محققین په دوی باندې کوم کار کوي، تحقیقي کار کوي، چې د هغو لپاره هم اسانی وي د دوی په شاعرانه مقام باندې کار وشي او تعین وشي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د موسیقۍ سره د مینې له وجې منظور چشتی اپریدی ته د خیبر سهګل نوم ورکړل شوی و.
یقینا چې د منظور چشتی ابتدائی شاعری چې کومه دا هغه د عشق رومان نه ډکه ده. ډېر رنگین غزلې لیکلي دي، ډېر نازک خیالي ده پکې، ډېر باریک بینی ده پکې، او ډېر په ابتدا کې د افغانستان یو سندرغاړی و سید عالم، هغه د دوی یو کلام ویلی و. بیا چې کوم دی اکبر حسین ویلی و، اوس زما خواهش د انتظار پاتې شو مینې د رقیب سره چیار پاتې شو. دغسی وخت وخت لاړلا خبره د جرګو نه ووته، ستا او زما مینه د وادو نه ووته، او زه لکه خوشبو شوه په سینه کې د هر ګل، مینه چې په خپله د ازغو نه ووته. ورپسې چې کوم دی د هغه یو بل مشهور کلام چې زلف دی وریس په مخ نقاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې مهتاب دی که نه دی، وایه وایزه خو ریښتیا ریښتیا به وایې، ښکلی مخ زما د یار کتاب دی که نه دی. نو دغسې چونکې د منظور چشتی تعلق خو د ساز سره هم و، او په خپلو همزولو کې خیبر صاحب خپل کتاب کې چې هغه کومه تذکره لیکلې ده د خیبر انګازې، نو په هغه کې هغه وایي چې منظور چشتی په خپلو همزولو کې د خیبر د سیګل په نوم باندې مشهور دی. دا بالکل حقیقت دی چې څنګه دروند آواز د هندوستان د فنکار او صداکار سیګل و، نو دغسې د منظور چشتی آواز هم ډېر مطلب دی چې دروند و، ډېر ښکلی خوږ آواز و. نو د په محفلو کې په خپله هم د شوق په خاطر بعضې ریډیو یا ټی وی کې هم د موسیقي سره په خپل آواز باندې نغمې زمزمه کړي دي. نو بیا دا د فنکاران د سره چې کوم دي، ډېر زیات فنکاران پیژنګلو لرله چې په هغې کې خورشید دی، په هغې کې چې کوم دی فدا حسین و، د دولا جان زوی یو وخت کې هغه مفرور و په جام کې به مونږ سره اوسېدو، دغسې یو بل فدا خلیل چې کوم دی د خلیلو د سیمې، هغه هم د ده ډېر پوخ ملګری و، ده سره به کېناستو. نو دغو ټولو د منظور چشتی کلامونه ویلي دي، په خپل وخت کې مشهور شوي دي، او موجوده وخت کې چې کوم دی وخت ډېر تیر شو، نو بیا دوباره چېرته نه دي مخې ته راغلي. نو وجه دا ده چې مطلب دی چې موجوده وخت کې دی د منظر نه غایب دی.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل.
گران راشد خټک صاحب، د منظور چشتی د شاعری خد و خال یو خو رومانیت دی، عشق دی، بینا دا محبت دی، دا چې زنګوي زما خیالونه هواگیر، ستا د منګرو زلفو د ټال خبرې دي، دا چې د کمسو ولونه وسپړي، زړه مې شي غزل خیالونه وسپړي، او شونډې دې چې واشي د مسکا په وخت سم لکه غوټۍ سرونه وسپړي، ته چې راته نوې اداګانې کړې مینا مې زاړه یادونه وس پړي. یو خو دغه عشق دی، دویم چې کوم دی د فطرت ډېر لوستلی دی، د فطرت په هکله د شاعري چې کومه ده مشاهده چې کومه ده هغه هم مطلب دی چې ده په خپل غزل کې په خپل کلام کې ځای کړې ده، ته چې په سرو شونډو لکه ګل وې په خندا، زه لکه د پرخې جړېدلې سبایي شوې، ډېره موده پس مو سره سترګې مخامخ، په ما د لیونتوب یوه چپه وه تله راتله، او چې څومره د یادونه په منظور راورېدل هم هغه د زړې مینې کیسه وه تله راتله. نو فطرت نګاري د ده په غزل کې شته دی، او د دې سره سره د ده په غزل کې تغزل دی، او د هغه چې کومه شاعري زموږ مخې ته راغلې ده، نو په هغې کې چې اختیا خبروي نزاکات لطافات تغزل سادگی روانی دا پکې ډېر زیات دي، او چونکې دی خو په خپله هم ساز و آواز باندې پوهېدو، نو دا د شاعري او د موسیقي او د مصورې خو د یو بل سره ډېره نږدې رشته ده. زا بابا چې کوم دی هغه په خپله د رباب استاد و، او د هغه په شاعري کې هم ډېر زبردست ترنم دی. دغسې منظور چشتی چې کوم دی دا د شپېلې ډېر ښه استاد و، بانسری نه ده شپېلې، دا به ډېره زبردسته غږوله. د دې نه علاوه چې کوم دی یو ساز نیمله بل هم ورتلو، نو د دې په وجه د ده په غزل کې چې کوم غنایت دی او کوم سادگی و روانگی دا، نو دا هم د ده د شاعری یو ښه اړخ دی. خو د دې سره سره چونکې مونږ ټول پښتانه یو، په دغه پښتونخوا کې ژوند کوو، نو د ده په شاعری کې د قومیت تصور هم شته دی، د قومیت لپاره یې هم خبرې کړي دي. بیا د دې سره سره چې کوم تصوف دی، او په تصوف کې
خلاقیاتو تا ډیر زیات اهمیت حاصل دی، نو د ده د تصوف چې کوم دی هغه مضامین هم د ده په شاعرۍ کې شته دی. اخلاقیاتو په هکله یې ډېرې خبرې کړې دي، دغسې چې څنګه حمزه بابا د وحدت الوجود دایي او د هغې نه ډېر زیات متاثره و، نو منظور چشتي هم د هغه فکر خاوند دی. د ده په شاعرۍ کې هم د وحدت الوجود کوم بڅر کې دي یا کوم سپرغي دي دا په نظر راځي، نو د ده د شاعرۍ نچوړ دغه دی چې د ده په شاعرۍ کې عشق و رومان دی، پښتونولي ده، تصوف دی، اخلاقیات دي، او دغه د مینې او د محبت خبرې دي. د انسانیت هم ډېر زیات قایل وو او د انسانیت د خیر ښېګڼې ډېر زیات قایل وو. د هغوی دپاره یې غوښته چې انسان په دې کایناتو کې یو ښکلی ژوند تیر کړي.
د یو شاعر په حیث د منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه ډاکټر کلیم شنواری مشال رډیو ته وویل:
تر کومه پورې چې د خدای بخلي منظور چشتي صاحب د شاعرۍ او د هغوی د شاعرانه مقام خبره وه چې کره کتونکو ځایي خلکو هغوی ته ډېره توجه ورنه کړه او چا څه خاص کار هم پرې ونه کړو، نو د دې به نور ډېر وجوهات هم وي. خو زه ګڼم چې یو خو منظور چشتي صاحب پخپله یو خاکسار سړی و، ملنګ سړی و، خو دې سره سره هغه یو خوددار او بې نیازه سړی هم و. د خپل شاعرانه شهرت او مقبولیت هغوی هیڅ قسمه شعوري کوشش او هڅې نه دي کړي. د جمرود او لنډي کوتل تر حده یې په مشاعرو او ادبي غونډو کې برخه اخیسته، خو د خپلې علاقې نه بهر په نورو سرګرمیو کې هیڅ قسمه برخه نه اخیسته. زموږ د سیمې د اکثرو شاعرانو یوه بله المیه دا هم ده چې د خپلې شاعرۍ کتابونه په وخت نه چاپ کوي چې په وخت عام ولس ته ورسي او خلک پرې کار وکړي او د شاعرۍ او د شاعرانه مقام نه یې خبر شي. که وکتای شي نو زموږ شاعر منظور چشتي صاحب هم موږ ته درې کتابونه پرې ایښي دي، خو د دوی ړومبی کتاب هم د دوی د وفات نه پس چاپ شو او نور دوه کتابونه یې لا تر اوسه پورې چاپ شوي هم نه دي. نو په داسې صورت کې به عام ولس او ادبي حلقه د دوی د زیار او کار نه څنګه خبرېږي او د هغوی د شاعرانه مقام تعین به څنګه کوي؟ دغه شان وجوهات وي چې د هغې په وجه د خلکو د مقام په ټاکلو کې خلکو ته مشکلات پېښ شي.
د مشال رادیو دا پوښتنه چې منظور چشتي اپریدی د یو ورور په حیث څنګه انسان وو، پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب کړه:
گران راشد خټک صاحب، د ورور په مطلب چې د ورور کومه وروري ده یا د ورور کوم ژوند دی، کوم حقیقتونه دي، یا وروري ده، په دې کې لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې دی یو ذمهوار ورور و، د ده سره دا احساس و چې زما مور او پلار دا داسې طبقه سره تعلق لري چې غریبان دي. نو د ډېر په ځوانۍ کې د مور او پلار سره د روزګار مشقت شروع کړو، چونکې دا احساس و سره چې د ورورولۍ حق ادا کړي، د مور او پلار خدمت وکړي. نو یو خو دغه وه. دویم دا چې دی په خپل ژوند کې ډېر زیات مهمان نواز و، دله دومره ملګري راتلل او ده پکې هیڅ قلم تفریق نه دی کړی. باغې کې زمونږ چې څومره مطلب دی دلته مسلکونه دي، د دې ټولو مسلکونو خلک به راتلل، حتی دا چې د ده محفلونو ته به غیر مسلم هم راتلل، هغه به هم ورسره ناسته پاسته کولو. نو ده هر انسان ته په درنه سترګه کتل، هغوی له به عزت ورکولو. د خپلې معاشرې چې کوم خلک دي ډېر نرم خویه و، ډېر مهربان و، نه په ژوند کې غصه، نه تربګني، نه چې کوم دی کست کینه، دغه خبرې د ده په ژوند کې نه وې. نو ډېر رحم دې لغه و. او بیا خاص کر مونږ چې د دنه کشران ورونه وو، نو د هغو سره یې هم ډېره مینه وه، که هغه خویندې وې، که هغه ورونه وو. رشتې پالل یې چې کوم دی دا هم ډېر اهمیت ورکولو، خیال یې دا و چې رشتې پرېښودل نه دي په کار. دنیا عرضي ده او دنیا فانی ده، او نن پیسه شته او سبا نشته. نو د ده مهمان نوازي مونږ ته معلومه ده. په پیله دویم تاریخ به تنخواه واخسته، نو په لسمه ورځ به بیا د ده سره پیسې ځکه نه وې چې ده به مېلمستیا د خلکو ډېره کوله. یوه بانه به یې غوښته او محفل به یې را جوړولو. نو دغه هم د ده ډېر خوبي و، ښایست و چې مهمان نواز ډېر و. باقي تاسو ته پته ده چې زموږ شاعران اکثر چې کوم دي دا خاکسار وی دی مینه محبت خلق وی نو د منظور چشتی کده اولیاء سره تعلق او کده فقیران سره ډیر زیات فقیران مم د لرات لل نو دا ټول وجه دا وا چې دی د مینه محبت شاعر وو د مینه محبت انسان وو نو زه چې په سوچ کوم نو زه هم جدا یو ښه انسان وو هغه د حمزه صاحب خبره کنه چې ته که ښه انسان شي نو پښتون بشي نو دی اول ښه انسان وو بیا پښتون وو نو دا دواړه خوبې پکې راجم وي او په دې وجه باندې چې کوم دی دی که په ورورولي مونږ ګورو که په حیث د یو انسان یې اخلو نو د په شخصیت کې ډېر کمالونه وو.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حقله ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د منظور صاحب د کتاب راز و نیاز نه مخکې هم مونږ د هغوی غزلې اورېدلې دي، هغوی سره د هغوی په حجره کې مو ناستې کړې دي. کله کله به د هغوی کشر ورور اسلم تاثیر صاحب هم راغلو او کله کله به د اسلم تاثیر نه هم کشر حیدر به هم راغلو. حیدر ډېر ادبي ذوق نه، خو تاثیر صاحب خو باقاعده لیکوال ادیب وو. نو مونږ به چې کوم محفلونه د منظور صاحب سره کول نو په هغې کې به مونږ د منظور صاحب نه د کلام اورولو خواهش هم کولو او هغوی به کلام اورولو هم. نو دا به مونږ ته په هغه وخت کې هم اندازه کېدل، اوس هم راته اندازه کېږي چې د منظور صاحب د کلام که کومې ځانګړتیاوې دي نو په هغې کې یو خو دا ده چې په هغې کې تغزل دی. د تغزل نه مراد دا دی چې د غزل نزاکت، د غزل ژبه، د غزل مزاج د هغوی په شاعرۍ کې موجود دی. دویم دا چې د هغوی په غزل کې یو ترنم دی، ځکه چې منظور صاحب د موسیقۍ ډېر شوقین وو، په موسیقۍ ډېر پوه وو، نو هغه ترنم او موسیقیت د هغه په کلام کې هم موجود دی. بله خبره دا ده چې د منظور صاحب د وینا ژبه ساده ده، داسې ډېر مشکل او پیچلي اصطلاحات پکې نشته. البته د غزل تکنیک شته، تشبیه، استعاره، علامت دا شته، خو ژبه ساده ده. نو دا یو بله ځانګړتیا ده. که مونږ د موضوع په لحاظ د منظور صاحب د غزل ځانګړتیاو ته توجه کوو نو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې د دوی د ابتدایي شاعرۍ ځانګړتیا و رومانویت، او دا د منظور صاحب د ځوانۍ شاعري ده چې پای کې یو مستي هم شته، رومان هم شته، یو خپل کیفیت هم شته، یو خوند هم شته او یو فضا به پکې جوړه شوې. خو منظور صاحب د دغه رومانوي فضا نه ډېر ژر راووتو او د تصوف اثرات پرې وشو، او هغه د تصوف اثرات پرې دومره غالب شو چې هغه د یو صوفي شاعر په حیثیت باندې وپېژندل شو. دا چې خپل نوم سره د چشتي لیکي نو دا د چشتي سلسلې په مناسبت لیکي، او بلکې عملی صوفی هم وو. نو دغه د تصوف اثرات په شاعرۍ دومره راغلل چې دغه رومانویت یې له ځان سره یو، او بیا په دې تصوف کې هم کله کله بالکل د وحدت الوجود فکر په نظر راشي. یعنی تاسو ته زه یو دوه شعرونه دغه ویم. په یو شعر کې وایي: په یو نظر چې ډېر سیزونه وینم د یو وجود شي او وحدت راته ښکاره شي. دا هغه د وجودي فکر هغه اثر دی منظور صاحب باندې. یا د ځان د معرفت په حواله د خدای د معرفت خبره کوي، او شعر کې وایي چې زه چې ځان ته فکر وکړم تا وینم او په خپل ځان کې معرفت را تخکاره شي. د معروف قول مطابق چې من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې خپل ځان وپیژندو هغه خپل رب وپیژند. نو منظور صاحب هم دا وایي. کله کله خو هغه وجودي یا د وحدت الوجود تصور پکې داسې راځي چې مونږ د کلاسیک هغه د وجودي تاثر شعرونو سره موازنه کولی شو. د مثال په طور د منظور افریدی یو شعر دی: هر څوک پټ یارانه نه ښکاري، هر خوا چې ګورم نو تخکاری. نو ګوره دا شعر بالکل اوماغ کلاسیک اثر لري. دا که تاسو غور وکړئ د خوشحال بابا دا یو شعر چې حمزه بابا پې د وحدت الوجود د سوري لاندې کتاب لیکلی دی: په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایۍ نه پدید شو. د دغه شعر نه ډېر متاثر ښکاري د منظور دا شعر. یا د رحمان بابا یو مشهور شعر دی: معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې، سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا. د رحمان بابا د دغه صوفیانه فکر، یا د خوشحال بابا د هغه شعر چې په هغې کې وجودي تصور ښکاري، د هغې نه متاثره شاعري هم د منظور افریدي شته. نو لنډه به دا ویم چې د منظور صاحب د شاعرۍ په خصوصیاتو کې د رومانویت نه پس غټ او جوت اړخ تصوف دی، صوفیانه دی، او د هغه خپل نوم دی منظور چشتي، او د هغه خپله سلسله ده چشتیه، او د هغه خپل مزاج دی چې په چشتیه سلسله کې د موسیقیت او ترنم او سما هم شامله ده. او په دې هم د منظور صاحب ډېر عبور و، ډېر ذوق و، ولولې و د دغه سما او د موسیقي سره هم. خو مجموعي لحاظ سره ښه شاعر دی، پکار داده چې بحث پیو شي او مقام ورته ورکړی شي.
د منظور چشتی اپریدی د نثري لیکنو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر مشال رادیو ته وویل.
او تاسو د نصر په حواله خبره وکړه، نو زه به دا وایم چې منظور بس ټول په ټول شاعر وو. نصر یې ډېر زیات کم لیکلی دی، چرته چرته به چې د ده تبه شوه نو نصر به ولیکلو، نظم یې همدغسې ډېر کم کم لیکلی دی. رښتیا خبره چې دا وي، زما او د ده خو وروري وه، او بیا شاعرانو زموږ په خاندان کې نور شاعران هم شته دی، زما په وروڼو کې شته دی، هغه زما د تره زامن دي، هغه ښه شاعران دي. نو زمونږ دا خاندانی ماحول د شعر و شاعرۍ دپاره ډېر موزون و. نو ده مونږ ټولو شاعري کړې ده او ده هم شاعري کړې ده، خو ده چې ما سره به ناسته کولو، نو زه داسې محسوسوم چې په ځینې ځای کې دی زما استاد دی، هغه د رحمان بابا شعر دی چې زه ځینې یم مرید د ځینې پیر یم. نو دی چېرته زما استاد دی، چېرته د ده زه بیا استاد جوړ شوی یم، ځکه چې یو لکه په نثر کې ما دله سلام مشوره ور کړې ده، یا په نظم کې چې دا داسې لیکل پکار دي غزل، او یا په هغه کې په ابتدا کې خو دوی زمونږ ډېر تربیت کړی دی، زه هم په بنیادي طور د ده په شاګردانو کې شمار یم. نو دغه نصر دی منظور چشتی ډیر کم دی، وا بیخی بس مونږه لکه د نصر په تله کې کشمار نه کوم، نو هکه به یې ځکه چې هغه ډیر لږ دی، یو څو دوه درې مضامین به واخلو، هغه یې لیکلی دي، نور نصر یې نه لیکلی. نو به هر حال ژوند یې ټول عمر په مسافرۍ کې تیر کړی دی، او بیا ټول عمر د یارانو دوستانو سره یې ناسته پاسته کړې ده. د ده سره لکه څنګه د حمزه بابا د شخصیت یو سحر و، هر مکتب فکر خلک به ول راتلل. نو منظور چشتی له هم ډېر زیات خلک راتلل چې په هغې کې د ژوند د هرې طبقې، که ملنګان دي، که پیران دي، که اهل تشیع دي، که اهل سنت تی، کا نورو مکتب فکر سره تعلق لري، کدی موسیقي خلق بو، درباب شوقي، د منګي شوقي، د ساز او आवाज شوقي، نو دې ټولو باندې منظور چشتي سره ناشته کولو، او د بدا ټول پرنا ستندز غبل یارانو یارو یار باز سړی وو، بے فلونو سړی وو. کله په جم کې بے فلون آباد کړي، کله چې کوم دی سپینې وړې ته تلی دی، کله نوی کلی ته تلی دی، کله چې کوم دی شګی بابا ته تلی دی، کله رحمان بابا ته تلی دی. نو دغه ټول ځایونه، ټول یاران دوستان، حتی تر پړچیدار پورې چې کوم د ده یاران دوستان دي، اوس هم زمونږ سره تعلق ساتي، نو هغه د ده د محفل ملګري وو، ټولو ته یو رنګ ګران وو. نو د هغې نه دا نتیجه راوځي چې دی په خپله ښه سړی وو، د سړیتوب نه ډک وو، یو ښه انسان وو.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی دوه خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
نو تاسو د منظور چشتی صاحب د خاطرو په باره کې ویلي دي، نو د هغې خاطرې ډېرې دي، خو زیاتره هغه د ذاتي نوعیت دي، او د هغې سره بیا یو پس منظر او بعضې خبرې تړلې دي. نو هغه خو سړی په دې موقع باندې داسې نه شي ویلې. البته زه به سره یو دوه خاطرې ذکر کوم. یوه دا وه چې دی او خیبر افریدی صاحب د جم نه په یو بس کې راسوارو، په یو سیټ دواړه ناست وو، خو دواړو یو بل ته نه کتل یا یې نه وو لیدلي، دواړه په خپل خپل فکر کې ناست وو. نو چې کله دې تاکال ته را رسېدلي وو، دغه ځای یو جمپ غوندې راغلی او چې ګاډي یو بریک والی دی، نو داسې یو بل ته مخونه اړولي وي چې منظور اتي، نو هغه ورته چې خیبر اتي، دواړو بیا یو بل سره ګړه بړه کړي دي. او دا باقي لاره چې وه د خیبر بازار پورې یا شنغره یرځې پورې چې راتله، نو بیا یې خپلو کې سره خبرې کړې وي. نو یوه خاطره خو یې دا ده چې دواړه چې وو بس په خپلو فکرونو کې ډوب وو. دویمه خاطره یې دا ده چې ده سره به مونږ کله ولیدل، نو مراد صاحب به دې تپوس وکړو چې منظور صاحب څه نوی غزل مزل خو دې نه دی لیکلی چې مونږ ته یې واورې. نو داسې ډېر کم به یې اورولې، که کم به یې اورول، او بیا به یې وي چې یاره څه چونه مونږ نه مې چولی دا خلا هغه مې پنه د کړی کنه، لکه آبادی مې پلانه د کړی، هغه به مومن دا وی چې را دي خپل شعر ته به هغه د آبادی غوندې دغه به وته کو نسبت به وته کوي چې چونه مې وته چولی د لکه څنګه چې دا خلک کمره جوړی، نو هغه د بنیاد د پاره هغه چونه واچي بیا هغه سړی ته وي داسې وکنه کنه. نو دا دوه خاطرې داسې دي چې دا زه ویلی شم، او مې وی او نورې چې دي، نو هغه چونکې د ذاتي نوعیتي او یا هغه میډیا باندې داسې د ویلو نه دی، البته سړی په گپ شپ کې یو بل ته ویلی شي.
منظور چشتی اپریدی د زړه د ناروغۍ له امله په کال 2008 کې د اکتوبر د میاشت په 22 نیټه په حق ورسېدو، او په جمرود کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
دا مشال ریډیو